طبي زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د اوومې دورې ګرانو زده کوونکو ستړي مرشای، خدای تعالی دې وکړي ټول به جوړ یای او د نن ورځې د درس لپاره به ټول حاضر شوی وای. یو ځل بیا پوهان آرین ستاسو د اوومې دورې د لومړنۍ مرستې نوی درس وړاندې کوم. د لومړنۍ مرستې مضمون د طب د ټولو برخو لپاره اړین مضمون دی. چهار ډاکټر، قابله، نرس، فارماسیست ټول باید په دې مضمون باندې پوه شي. نو تاکید کوم، په ټینګار سره وایم چې دغه مضمون ښه زده کړئ. ضرور به یو ځل تاسې دغه سې پیښو سره مخ کیږئ چې باید لومړنۍ مرستې له ناروغانو سره ترسره کړای شي او د ناروغانو ژوند وژغوري. موږ د لومړنۍ مرستو دغه لومړني درسونه را پیل کړي دي. په ټوله کې لومړنۍ مرستې ډېر جالب موضوعات لري، خو په لومړنیو درسونو کې تر ډېره پورې هغه مسایل پیژندل کیږي کوم چې د لومړنۍ مرستو اصطلاحات تشکیلوي یا د لومړنۍ مرستو لپاره اړین دي. د هغې له جملې مو یو وایټل ساینس یا د ژوند نښې دا تر مطالعې لاندې نیولې دي. د ژوند نښې مو ټولې وپېژندلې. د ژوند نښې هغه نښې دي چې د هغې په واسطه موږ ژوند ثابت کولی شو. څو دي؟ څلور دي. تنفس یا ریسپایریشن، د زړه ضربان یا هرت بیټ، د وینې فشار یا بلډ پریشر، او څلورم هغه د تودوخې درجه یا ټمپریچر دی. دا څلور د وایټل ساینس یا د ژوند نښې باید ټول زده کړئ. د هر یو په هکله مو معلومات زده کړي دي. درس چې زده کوئ لومړی به یې داسې زده کوئ چې د ژوند نښې لومړی به یې مقصد زده کړي، مفهوم زده کړي چې کومې نښې دي. هغه نښې دي چې د هغې په واسطه موږ ژوند ثابتولی شو چې یو شخص ژوندی دی که مړ دی. بیا به زده کړي چې څو دي، نمونه به یې زده کړي څلور دي دا ده، او بیا د هر یوې برخې تشریح به زده کوئ. په تیر درس کې د تودوخې درجې په هکله مو وغږېدو او له هغې وروسته د دې تودوخې درجې د معلومولو ځایونه مو وښودل. په خوله کې هم کتل کیږي، د ژبې لاندې ترمامیتر ایښودل کیږي، په غوږ کې هم د تودوخې درجه کتل کیږي، په ټنډه باندې یا فورهیډ باندې ځانګړي ترمامیترونه دي چې هغه ایښودل کیږي. د هغې په واسطه هم موږ تودوخه معلومولی شو، د تخرګ له لارې هم معلومولی شو، او یوه بله لار چې ما کتاب کې نه ده لیکلې هغه در سره همدغسې زده کړئ، مقعد یا انس له لارې. نو د تودوخې درجه په مختلفو ځایونو کې معلومیږي، د غټو کولمو وروستۍ حصه یا مقعد په هغې کې هم معلومیږي. په یاد ولرئ د تودوخې درجه معلومول په دې مختلفو ځایونو کې لږ فرق کوي. فرضاً د دې خولې د تودوخې درجه دا د تخرګ له تودوخې درجې څخه په یوه اندازه یا د یو په اندازه زیاته ده، او د مقعد د تودوخې درجه د خولې د تودوخې په نسبت بیا د یو په اندازه زیاته ده. نو دته به هم باید پام خوتر ډیره پوره د خلل لارې د تودوخې درجه معلومول ډیر عام دی. خارزی تاسو د کتاب څلورویشتمه صفحه پیدا کړئ. لیکل شوی دی بیړانای ناروغ او د هغې سره اے بی سی ڈی ای برسته. دا درس مو هم په تیر پروګرام کې را پیل کړی دی. بیړانی ناروغان کوم دی پیژنو؟ لیکل شوی دی بیړانای ناروغ هغه ناروغ ته ویل کیږي چې له ګواښ سره مخ وي او ورته په بیړانیو عاجلو پیښو کې زیان رسیدلی وي. پاجیلو پیښو کې ورته زیان رسیدلی دی هغه کس ته بیړنی ناروغ وایي. لیکل شوي دي که چیرې د واجل ناروغ سره مخ شوی نو په لاندې دریو مرحلو کې ورسره لومړنۍ مرستې ترسره کیږي. لومړنۍ کتنه، ورپسې دوهمي کتنه او بیا وروستنۍ یا وروستۍ درملنه. لاندې لیکل شوي اوس هره مرحله په لنډ ډول تشریح کوو. لومړنۍ کتنه پیژنو. موږ په لومړنۍ کتنه کې د ناروغ سره څه کوو؟ یو ناروغ راوړل شو په عاجل ډول، موږ ورسره لومړنۍ مرستې ترسره کوو. په لومړنیو مرستو کې درې مرحلې دي. لومړۍ مرحله یې لومړنۍ کتنه ده، پرایمري سروې. دا پیژنو څه شی دي، په دې کې څه شی ترسره کیږي. لیکل شوي دي لومړنۍ کتنه، په دې مرحله کې ناروغ سره اے بی سی ڈی ای کړنې په ترتیب سره ترسره کیږي چې دا داسې دي. ګوري کومې کړنې؟ اے بی سی ڈی ای کړنې. دلته ما اے بی سی ڈی ای تورې راخیستې دي. ولې مو راخیستې دي؟ دا په طب کې د پنځو بیلابیلو کلمو لپاره مخفف تورې دي. د پنځو بیلابیلو کلمو لپاره یا د بیلابیلو لغتونو لپاره مخفف تورې دي. اے د آیروی لپاره مخفف توری دی، لنډ توری دی. بی د بریتنګ لپاره، سی د سرکولیشن لپاره، ډی د ډیسابیلیټی، ای د ایکسپوژر لپاره. دا پنځه واړه مختلفې کړنې یا مختلفې مرحلې موږ یوه یوه تشریح کوو. اے پیژنو چې آیروی ته وایي. آیروی څه معنی لري او د آیروی په مرحله کې موږ څه شی کوو یا په دې کې موږ په څه شي باندې کار کوو. بی پیژنو، سی پیژنو، ډی پیژنو، ای پیژنو. ورک نشي، ډیر آسان درس دی، خو مهمه دا ده چې ټول فکر درس ته وکړی. ډیر اساسي درس دی او زه په دې ډیر خوښیږم چې زه چې هر درس را اخلم سرسری نه را اخلم. په هر درس کې په هغه لیول زم لکه د مالجوي طب محصل چې زده کړې کوي. ولې دا کار کوم؟ دا کار ځکه کوم چې زه په ټولو خپلو محصلینو باندې باور لرم چې دا درسونه زده کولی شي. د دوی وړتیا شته ده، استعداد لري، زحمتکش او خواریکښ دي. نو په همدې اساس دغه درسونه ډیر منظم را اخلم، خپل طبیعت ته مې پرېږدی. هدف دا دی چې تاسو به د پروګرام په هکله یو ساعت فکر لرئ او ما سره څلورویشت ساعته، حتی په خوب کې هم په دې اړه فکر کوم چې څه ډول مخکې ولاړ شم. ګورئ، ما ته کوچنی مسؤلیت راغاړې نه دی، ما ته یو دومره غټ مسؤلیت راغاړې دی چې حد پې تمام دی. د زرګونه نه، حتی لسګونه زره زده کوونکو او محصلانو هغه راتلونکی له ما سره تړلی دی. هدف دا دی که چیرې زه ورته ښه کار وکړم، ښه درسونه ورکړم، ښه موضوعات را مخکې کړم او په ښو مسایلو باندې ختم شم او د راتلونکي لپاره ورته اسانتیاوې په بیلابیلو برخو کې برابرې کړم، کوم چې زموږ تر وسه پورې کیږي. تر څنګ د افغان انسټیټیوټ د همکار ادارې تر وسه پورې پوراوي. نو زموږ د زده کوونکو راتلونکی ښه کیدلی شي، ښه لور ته رهنمایي کیدلی شي. مور وکړئ، زما په خپل راتلونکي باندې دومره تمرکز مې نشته لکه ستاسو په راتلونکي باندې. علت یې همدا دی، ګورئ چې تاسو زیات یای، حتی زرګونه یای، زه یو یم. که چیرې زه ټول تمرکز په خپل راتلونکي باندې وساتم نو یوه ورځ هم ستاسو د درس لپاره نشم راتلی. اوس ما خپل راتلونکی ستاسو د راتلونکي سره یو ځای کړی دی. تا تاسو بار سیګي هدف ته ان شاء الله لاغي ورسته با زخپل هدف تام کار کوم دا وسم خپل هدف باندې لګیا يم خو تمرکز می ډیر تاسو په هدف باندې ده نو کچيري تاسو بیا نو خپل هدف لاست نه راوړی او زما دا حد سے تکلیفونه نه یوازې زما سره د ټول ټیم ګورې ساسې لپاره مو جالا راډیو غانه رامنځته کړې تاسو فکر وکړئ د یوې راډیو رامنځته کول څومره لوی مصارف غواړي د دوه ویشتو نفرو سټاف چې د راډیو لپاره مو هغه ګمارلی دی نه دوه ویشت مختلف کارمندان دوی بوخت دي او تر څنګ یې پلان کې لرو چې د همدغه طبي زده کړې پروګرام لپاره په پکتیا کې یوه نوې راډیو رامنځته کړو یعنی هدف دا دی چې د طبي زده کړې د پروګرام هغه اډانه دومره پراخه شوې ده لکه کټ مټ یو پوهنتون او زه یې پوهنتون سره هم نه مقایسه کوم د پوهنتون محصلان چې ډیر او ډیر شي هغه د زرو نه زیاتېږي نو زه داسې وایم ګورئ چې څومره چې زه هڅه کوم زموږ ټیم هڅه کوي او موږ په ټوله کې هڅې کوو تاسې هم لږ څه ناڅه ځان باندې تکلیف راوالی په وروستۍ کې د طبي زده کړې د زده کوونکو لپاره ویډیوي درسونه به وروکړي د اوس چې په دوهمه ټولګه باندې زه مصروف یم عملاً زه خپله کار پې کوم یعنی په دې درسونو باندې مصروف یم ویډیوي درسونه برابروم مختلف موضوعات پیدا کوم په هغې باندې درته کار کوم نو دا کار ولې کوم ولې تکلیف کوم زه یې ګټه وینم ګورئ دا د عملي کار یوه جلا برخه ده به وروکړي که په عملي کار کې هم دومره څه زده کړئ لکه څه ډول چې تاسې د عملي ویډیو درسونو څخه زده کولی شئ هغه تاسې بیا بیا اورېدلی شئ تاسې په کور کې پریکټیس ورباندې کولی شئ هلته ویډیو درته چلانه کړئ هلته عملي کارونه کوئ د همدې کار لپاره مو هغه لومړنۍ هڅه دا وه چې په خوست کې د زده کوونکو لپاره ټول طبي وسایل هغه ځای پر ځای کړو د مرکزی ادرس تر څنګ مو جالا میډیکل سرجیکل فعال کړ دغه ټول سامان آلات د طب د برخې د سرجرۍ د برخې دا ټول مو ورته ځای پر ځای کړو د هغې سرجیکل لپاره مو ځان ته مسؤول وګمارلو تر څو د زده کوونکو لپاره اسانتیاوې ډیری زده کوونکو ما سره ستونزې شریکولې زموږ د دفتر سره چې موږ د وسایل نشو پیدا کولی څه ډول ترمامیتر پیدا کړو فشار آله چیرته پیدا کړو د ګنډلو ستنې چیرته پیدا کړو نو نه یوازې همدغه د طب ټول وسایل ګورې دا د زده کوونکو د اسانتیا په خاطر همدغه کار موږ وکړ ګورې زه چې کله طب پوهنځي کې شامل شوم موږ نه په فکر کوم دریم سمیسټر و چې موږ ازموینه ورکوله د فاینل اگزام و موږ باندې چاپاڼې جبري کړې چې تاسې باید چاپاڼه ولرئ د خوست په ښار کې په چاپاڼو پسې زه تقریبا دوه درې ساعته ګرځېدلی ما چاپاڼه نه شو پیدا کولی یعنی په داسې حال کې چې د طب محصل وم یو کال مې پکې زده کړې هم کړې و دوهم کال کې وم او موږ ته وویل شو چې تاسې باید چاپاڼې د ازموینې لپاره ضرور وغونده یا هغه باید تاسې ولرئ خو هم ما دا کار نه شو کولی چې هغه په اسانۍ سره پیدا کړم نو زموږ زده کوونکي خو په مختلفو ساحو کې اوسیږي نو د دوی د اسانتیا په خاطر چې ګڼ له ستونزو سره مخ وو همدا کار ما وکړ او ځان به سرجیکل مو ورته فعال کړ دې ته سرجیکل وایي هدف دا دی چې که تاسې فکر لرئ چې زموږ لپاره کار نه کیږي یا کار نه دی روان دا فکر د لرې کړې ګورئ د سره ستاسې پرمختګ هم ضعیفېږي ستاسې هڅې هم کمزوري کیږي تاسې باید فکر وکړي چې ګورئ موږ ته په هره برخه کې حتی د جالا راډیو هڅه وشوه جالا راډیو رامنځته شوه تر څنګ جالا د طبي زده کړې سانټر رامنځته شو زموږ په پروګرام کې څومره اسانتیاوې دي ډیټابیس ته موږ په خپله په آنلاین بڼه لاسرسی لرو تر څنګ یې دا دی ستاسې لپاره سرجیکل فعال شو او نږدې وخت کې یو بل زیری هم درته لرم چې همدغه د زده کوونکو د اسانتیا په خاطر به یې نو هیله ده چې تاسې په دې ټولو مسایلو کې لږ فکر وکړئ دا ټول ستاسې لپاره کیږي نو تاسې چې کوم هدف لرئ هغه مه ورکوئ خپلې زده کړې دي ښه راځئ خبرې ډېرې اوږدې شوې هیله ده چې بی صبر شوی بنوای موږ نوې درس د کتابو څلورشته مسافه کې لرو لمړنۍ کتنه موږ پیژنو په دې مرحله کې ناروغ سره اے بی سی ډی ای کړنې په ترتیب سره ترسره کیږي چې دا داسې دي د اے بی سی ډی ای کړنې پیژنو لمړی اے اے آیر وی معنا لري ګورئ اے د څه شي لپاره راخیستل شوې ده آیر وی یا هوایی لارې اے د هوایی لارو لپاره راخیستل شوې ده اے د څه شي معنا لري آیر وی آیر وی آیر وی د هوایی لارو معنا لري اوس د دې مفهوم څه شی دی څه ډول لومړنۍ مرستې د آیر وی په برخه کې کیږي هوایی لارې څه معنا لري لیکل شوې دي یعنی کله چې عاجل ناروغ راوړل شي لومړی به آیر وی ګوري هوایی لارې لکه لاندې لیکل شوی ناروغ ګورو چې تنفسي ستونزې خو نه لري که تنفسي ستونزې لري یعنی د سا په اخیستو کې مشکل لري نو د ناروغ ورمیک شاته کش کوو یعنی شاته ټیله کوو لږ یې اوږدوو زنه یې پورته نیسو یعنی زنه یې باید اسمان طرف ته وي پورته خواته وي او په خوله کې د آیر وی په نوم آله ورته ږدو تر څو ژبه یې شاته قات نه شي او تنفسي لار بند نه کړي ګورئ څه مو وویل آیر وی دې ته ویل کیږي چې تنفسي لار یا هوایی لار کوم چې سږو ته هوا پې داخلیږي موږ د ناروغ تنفس ګورو که تنفس کې ستونزه وه یعنی سا سمه نه شي اخیستی نو بیا موږ د ناروغ سر لږ شاته کش کوو او داسې کش کوو چې لږ شاته او زنه یې داسې کوو چې پورته خواته شي په خوله کې ورته آیر وی په نوم یوه ځانګړې آله ده غږ دو د دې لپاره چې ژبه یې شاته ورقت نه شي او تنفسي لار بند نه کړي اوس د آیر وی آله ځانګړې کوچنۍ پلاستیکي آله ده دا زموږ زده کوونکي بیا په ډېرې سختۍ سره پیدا کوي یا به یې پیدا نه کړي نو د همدې په خاطر چې زده کوونکو ته دا ټول وسایل یو په یو ځای وي نو د زده کوونکو لپاره مو دا په یوه جلا سرجیکل کې یا میډیکل سرجیکل کې ځای پر ځای کړي دي نو د آیر وی په هکله هم پوه شوئ چې دا یوه پلاستیکي وسیله ده په خوله کې ایښودل کیږي تاسو ته انشاءالله بیا په ویډیو درسونو کې تشریح کوم د دې له لارې داسې یو پایپ غوندې شکل لري خپله هوا پکې داخلیږي دا د دې لپاره ده چې د ژبه شاته قات نه شي ګورئ لږ لږ غوږ ونیسئ کله چې یو شخص په ځان نه پوهیږي نو بیا سم تنفس هم نه شي کولی ځکه شاید پوزه یې بنده وي کله چې پوزه بنده شوه او یو شخص په ځان هم نه پوهیږي نو دا بیا سم تنفس نه شي کولی ځکه په ټکر کې یا په اکسیډنټ کې یا په اوبو کې ډوب شوی شخص چې وي د هغې پوزه اکثره وخت بنده وي یا وینې پکې وي نو موږ مجبور یو چې تنفسي لارې وګورو او بل آیر وی پکې کیږدو آیر وی یو ځانګړی پایپ ته چې هغه پکې کیږدي خپل هوا سږو ته داخلیږي او د دې لپاره چې د ژبه یې شاته قط نه شي آیر وی ښه وسیله ده کله چې د ناروغ سر څه ناڅه شاته یوړل شي او زنه یې پورته خواته شي په دې وخت کې دغه لار ډېره ښه خلاصه وي یعنی تنفس ښه ترسره کولی شي خو یوه ستونزه دا وي چې کیدای شي د ژبه چې ده دا شاته واوړي سرچپه واوړي یعنی ژبه شاته قات شي کله چې قات شوه نو هغه تنفس کوم سوری چې دی یا د خولې ژور سوری چې دی ستونی دا بندوي له امله یې مړینه رامنځته کیدای شي د دې لپاره باید تنفسي دغه ځانګړی پایپ چې ورته آیر وی وایي دا پکې ږدو آیر وی دغه د تنفس لار ته هم وایي او دغه پلاستیکي آلې ته هم وایي دواړو ته وایي ګورئ په یاد ولرئ دا موضوع څه نا څه تاسو ته اوس پیچلې ده خو په راتلونکي کې ورسره ورو ورو تاسې بالدومه نو هیله ده چې د آیر وی په مفهوم به پوه شوي وی آیر وی دوه معناوې لري هم تنفسي لارې هم د ځانګړې آله پلاستیکي جوړښت لري په خوله کې ایښودل کیږي تر ستوني پورې رسیږي او دا د یوه پایپ بڼه لري شاته هوا ترې تیریږي ښه بیا یې وایو ناروغ ګورو چې تنفسي ستونزې خو نه لري. که تنفسي ستونزې لري، یعنی د ساه په اخیستو کې مشکل لري، نو د ناروغ ورمیک شاته کش کوو، زنه یې پورته نیسو او په خوله کې د ایروې په نوم اله ورته ږدو تر څو ژبه یې شاته قات نه شي او تنفسي لار بنده نه کړي. بل لیکل شوي د خولې افرازات، وینې، کانګې او نور بهرني شیان راباسو یا د ساکشن په نوم ماشین په واسطه د ناروغ تنفسي لار پکو. د خولې افرازات په خوله کې ځینې وخت لاړې، ډېرې لاړې سره جمع شي او خاورې هم ور اضافه شي. وینې په خوله کې وینې وي، غاښونه مات شي وي، وینې پکې وي، کانګې پکې وي، یعنی ځینې کسان د کانګې په حالت کې وي، خوله یې ډکوي. او نور بهرني شیان کیدای شي په خوله کې غاښونه مات شوي وي، په خوله کې شګې وي، د تیږو ټوټې وي، تر څنګ یې خټې وي. دا ټول شیان راباسو، یا د ساکشن په نوم ځانګړی ماشین دی، دا ټول شیان راباسي. د دې په واسطه یې راکش کوو. دا ماشین به د ټول هغه ډاکټران چې په کلینیک کار شروع کوي، خپل کلینیک وي، دا ماشین باید ولرئ. کاجل ناروغ راوړل کیږي، یو ځانګړی ماشین دی چې د هغې په واسطه د ستوني څخه، د خولې څخه اضافي شیان راباسي، راکش کوي، ځان ته یې پمپ کوي، یعنی د خولې لاړې، وینې، دا ټول شیان صفا کوي. نو موږ هم دا کار کوو. خارزي تاسو ته لاندې انځور کې آیروې درښایم. په دې انځور کې تاسو ته دغه تنفسي لار ښودل شوې ده. په تنفسي لار کې د خولې په برخه کې خړ یا ژیړ رنګ جوړښت دی، لکه کیف. کیف تاسو ته ما یو وخت کې در وښود، کله چې یوې بشکې ته اوبه اچوئ د دې لپاره چې اضافي اوبه تالې نه شي، نو یو کیف ورباندې ږدئ. هماغه ته ورته شکل لري، په خوله کې ایښودل کیږي، لاندې دغه ستوني ته دننه کیږي. تاسې په انځور کې کتلی شئ. دا انځور کې یوازې تاسو ته خوله او لاندې تنفسي لارې در ښودل کیږي. نو هیله ده د آیروې په هکله به پوهیئ. کله چې بیړنی ناروغ یا عاجل ناروغ راوړل شي، نو لومړی به تاسې د دې ناروغ هوایی لارې چیک کړئ چې تنفس خو یې بند نه دی. که په خوله کې لاړې وي، اضافي شیان و، وینه و، دا باید صفا شي یا د ساکشن ماشین په واسطه هغه رابهار شي. او تر څنګ آیروې باید پکې تاسې ځای پر ځای کړئ. که آیروې نه لرئ، نو تاسې کولی شئ مصنوعي تنفس ورکړئ، خو ساری بیا دومره ما قط کوئ یا پورته ما کوئ چې ژبه شاته قط شي. که چیرې تاسې زنه ډیره پورته ونیسئ په یو ناروغ باندې، کیدای شي ژبه یې لاندې یا شاته قط شي. خرزې صفا واړوئ لیکل شوي دي پاملرنه. که چیرې موږ د غاړې کسرونو ته شکمن وو، نو د ناروغ غاړې ته حرکت نه ورکوو تر څو شوکي نخا پرې نه کړو. ما خو ویل چې د ناروغ غاړه لږ شاته وړو او دا د ناروغ زنه چې ورته وایي چین، دا پورته کوو. د دې لپاره یوه نقطه مهمه ده. که چیرې موږ شکمن وو چې د دې کس په غاړه کې هډوکي مات شوي دي یا د غاړې دغه فقرې ماتې شوي دي، نو بیا موږ دا حرکت نه ورکوو، ځکه د دې فقرو ترمنځ شوکي نخا یا د ملا هغه سپاینل کارډ چې ورته وایي، شوکي نخا سپاینل کارډ اعصاب دي، دا تیر شوي دي. شاید دا بیا پرې کړو. که پرې شول، نو لاندې ټول بدن فلج شو او مړینه رامنځته کیدای شي. نو هیله ده که چیرې تاسې شکمن وایئ چې یو ناروغ په غاړه کې کسرونه لري، نو ډیر دقت وکړئ، غاړه ورته مه خوروئ، سر ورته مه خوروئ. ډیری کسان دي چې دوی په لوی لاس یو ناروغ مړ کړي. فرضاً زه وایم یو ځای کې اکسیډنټ شوی دی، د موټر په مخکې سیټ کې یو نفر ناست دی، دغه خپل سر چې دی د موټر له شیشې سره سخت ټکر کوي، د دې کس په غاړه کې هډوکي ماتیږي. ته پوهیږي چې په غاړه کې هډوکي مات شوي دي، په غاړه کې دردونه حس کوي، په غاړه کې ګډوډي رامنځته شوې ده، هډوکی پکې ګډ وډ شوی دی او ته بیا هم یو ناروغ رانی سه هغه پوشاک وې یی داسې وړي چې غاړه ترې لاندې کوړی وي نو دا په لوی لاس وژنه ده نو په دې وخت کې ډیر دقت وکړئ تر ټولو کوښښ وکړئ چې غاړه یې هغه ډیره ثابته ورسره ونیسئ ساری ډیر ثابت ونیسئ ساری باید درنه لاندې ځوړن نه شي تر څو د غاړې دغه کوم سپاینل کارډ چې دی شوکي نخا چې په غاړه کې تیره شوې ده لاندې د ملا تیر په برخه کې غځېدلی دی دا پرې نه کړو ځکه دا د دو هډوکو په منځ کې چې کله ور شي نو دا بیا پرې کیږي هلته خو د غاړې هډوکي ګډوډ شوي نو ډیر دقت په دې برخه کې باید وشي ښه ای باندې پوه شوی آیروی یعنی تنفسي لارې ګورو چې په دې کې خو خاټې نشته اضافي شیان پکې نشته وینه پکې نشته که چیرې پکې وو هغه صفه کوو تر څو تنفسي لار خلاصه شي بل بی بریتنګ یا تنفس بی پیژنو بی توری یعنی دوهمه مرسته د بی توری مرسته ده که چیرې ناروغ د تنفس په اخیستو کې ستونزه لري نو ناروغ ته په عاجل ډول خوله په خوله تنفس ورکوو تر څو ژوند یې وژغورل شي او یا که مصنوعي تنفس ته لاسرسی لرو نو ناروغ ته یې تطبیق کوو ګورئ دوه خبرې دي بریتنګ یا تنفس آیروی یا تنفسي لارې خو مو وکتلې اوس تنفس یې ګورو چې تنفس شته دی که نه که چیرې ناروغ د تنفس په اخیستو کې ستونزه لري نشي اخیستی نو ناروغ ته په عاجل ډول خوله په خوله تنفس ورکوو تر څو ژوند یې وژغورل شي ډاکټر یا نرس باید یا هغه کس چې لومړنۍ مرسته د ناروغ سره ترسره کوي هغه باید راړ شي د ناروغ په دواړو غومبرو باندې د دوو ګوتو په واسطه فشار راوړي تر څو خوله یې واضح شي لکه یو ماشوم ته چې تاسې شربت ورکوئ یا مایات ورکوئ یا ډوډۍ ورکوئ کوچني ماشوم ته په دواړو غومبرو باندې فشار ورته راوړئ په دې ډول به په ناروغ باندې فشار راوړئ تر څو خوله یې واضح شي او بیا به د لومړنیو مرستو هغه کس چې لومړنۍ مرسته ترسره کوي هغه که ډاکټر وي که نرس وي که هر څه وي که اضافي داسې یو کس وي چې هغه په لار کې روان وي او ناروغ وویني نو ټول باید داسې کار وکړي ګورئ دا ډیره مهمه طریقه ده ناروغ ته باید خوله په خوله تنفس ورکړل شي د ناروغ په خوله باندې باید خپله خوله کېښودل شي هغې ته پوکای چې موږ ورته وایو د پوکای یا هوا ورداخله کړو پوکای ورکړئ بیرته غلی شئ بیا پوکای ورکړئ بیرته غلی شئ یعنی څه ډول چې یو ناروغ سا اخلي په هماغه ډول لکه چیر لکه فرضاً تاسې خپله سا اخلئ او سږو ته هوا داخلوئ په همدغه ډول باید تاسې د ناروغ سږو ته هوا خپله داخله کړئ ناروغ اوس دومره وړتیا نه لري چې هغه سږو ته هوا داخله کړي هغې عضلات خراب شوي دي هډوکي مات شوي دي یا هغه په خپل اختیار کې نه دی نشي کولی تنفس واخلي د تنفس سنټر چې موږ ورته وایو د سا اخیستو ځانګړی مرکز دی هغې ته ټروما رسیدلې ده ضربان ورته رسیدلی دی نو بیا نشي کولی تنفس واخلي نو په عاجل ډول باید موږ چې د لومړنیو مرستو کارکوونکي وو یا یو چا سره مرسته ترسره کوو خپله خوله د ناروغ په خوله باندې کیږدو ناروغ ته پوکای ورکړو بیرته یې بند کړو تر څو ناروغ هغه اضافي هوا بیرته راوباسي بیا پوکای ورکړئ بیرته بیا تقریباً تر څو دقیقو پورې باید دا کار وشي بالاخره یو وخت راځي چې د ناروغ تنفسي سنټر خپله فعالیږي او یا که چیرې فعال نه شو تر هغې لومړنۍ مرسته ورسره کوئ تر څو چې ناروغ روغ شي ژوند یې وژغورلی شي او یا کلینیک ته ورسیږي کله چې کلینیک ته ورسیږي هلته نو بیا د اکسیجن ډبې شته دي مصنوعي اکسیجن د هغې نه یو پایپ راځي د اکسیجن ماسک هغه ورباندې په خوله باندې ایښودل کیږي هغه خپله تنفس ورکوي په خوله او پوزه باندې اکسیجن ماسک ورته تړل کیږي او ناروغ ته تنفس ورکول کیږي ځکه ما لاندې جمله کې لیکلي او یا که مصنوعي تنفس ته لاسرسی لرو نو ناروغ ته یې تطبیق کوو هیله ده په دې هم پوه شئ د لومړنیو مرستو په برخه کې تنفس ورکول عاجلو ناروغانو ته دا مهم دی که چیرې موږ شکمن وو چې سا نشي اخیستی ښه ګرانو زده کوونکو سی توری ډی توری او ای توری دا به په راتلونکي درس کې زده کړو اوس لپاره د درس هم دومره بس وي، راځي حاضری اخلم. تاسو ټول د حاضری کارتونه راوخلئ، نن ولسمه درسي خبرونه ده. زمونږ د نن ورځې د حاضری تورې هغه ای تورې دی. تاسو ولسمه شماره کې د ای تورې دغه دایره تورې کړئ. هله د ټول به حاضر وای، د حاضری دغه تورې به مو رسولی وي او دغه دایره به مو توره کړې وي. تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ. ښه دوستۍ خدای مو مل شه.
TB Zdakri.
Wow! Medical learning.
Daga Khwanis program. Da Khwanzayu do Zdakawunko, da TB Ulumu do Mahselano, au do Awamu la para behtarin darsi mawad lari. Che po awridu baye, ta sudir ca Zdakri. Au pa darsunu au jwand ki bamo pa kar rashi.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
تی بیز دکړې له ډاکټر پوهان آریان سره.